دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو هر کلی کوم. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د شمالي وزیرستان په میرالی کې سیاسي ګوندونو د ازمه استحکام په نوم پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. په بلوچستان کې د مال وړونکو لاریو مالکانو له نن څخه احتجاج پیل کړی دی. او په ایران کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې خلک خپلې رایې اچوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن د جمعیت علما اسلام فی ترسور لاندې سیاسي ګوندونو او د سیمې اوسیدونکو د ازمه استحکام په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کړی دی. د لاریون ګډونوالو ویل چې په سیمه کې مخکې هم د وسلوالو خلاف عملیات شوي دي، خو ناامني تر اوسه نه ده ختمه شوې. دوی ویل د هغو عملیاتو په نتیجه کې ډیر خلک کډوال او له ستونزو سره مخامخ شول، نو اوس ځکه بیا په سیمه کې عملیات نسي زغملی. د جمعیت علما اسلام ځایي مشر احمد سعید په دې اړه مشال راډیو ته ویل: نوموړي غونډې ته په وینا کې وویل چې د نورو سیمو خلکو هم د دې عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. په عین حال کې نن په سوات کې هم د ازمه استحکام عملیاتو خلاف مظاهرې کیږي. دا لږ وروسته دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د جون پر 28مه په ټول ملکي د ترګري او سخت درزي ضد د ازمه استحکام په نوم پوځي عملیاتو پریکړه کړې وه. په پېښور کې مدني او سیاسي فعالانو د پښتونخوا اکشن کمیټي په نوم د صوبې د حقونو لپاره د ولسي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د پېښور په شاهي باغ کې د هغې غونډې پر مهال شوی چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو سیاسي او مدني فعالانو پکې ګډون کړی و. د ولسي کمیټي یو غړي شکیل وحیدالله خان مشال رډې ته وویل چې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د ضلعو په کچه به د ولسي کمیټیو په همکارۍ د بجلی د لوډشیډنګ زیاتو ټیکسونو او صوبې د حقونو لپاره مبارزه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په سوابي، ملکنډ، سوات او ځینو نورو سیمو کې د ولسي اکشن کمیټیو په نوم ولسي تحریکونه راوړاندې شوي دي. بلخوا د لوډشیډنګ او د بجلی اوبو په خالصه منافع کې د صوبې د برخې په اړه د صوبې او مرکز تر منځ اختلاف هم روان دی. صوبایي حکومت وایي که وفاقي حکومت لوډشیډنګ ستونزه هواره نه کړه، نو دوی به د بجلی نظام په خپل واک کې واخلي. خو د وفاقي حکومت دریز دی چې په هغو سیمو کې ډیر لوډ شیډنګ کوي چې د دوی په وینا بجلی پکې غلا کیږي او خلک بلونه نه ورکوي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې په بمی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او د دو پولیسو په ګډون اته کسان ژوبل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر ظهور آفریدی مشال رډیت وویل چې بارودي مواد د جلاله پر پله ایښودل شوي وو چې د جولای پر 15مه د پولیسو د ګاډي تیرېدو پر مهال وچاودېدل. دی وایي چې په پیښه کې دوه ولسي وګړي پر هماغه ځای ووژل شول او دوه پولیس ژوبل شول. افریدی زیاته کړی چې په بمی چاودنه کې په یو چینګ چې ناست و تنه چې ښځې او ماشومان پکې شامل ول ژوبل سول، د دې ذمہواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې د مال وړونکو لاریو مالکانو له نن څخه احتجاج پیل کړی دی. دوی د وفاقي حکومت د هغې پریکړې مخالفت کوي چې د تیر کال په نومبر کې د اکسل لوډ لیمټ په نوم هغه قانون عملي کړی و چې تر مخه د ملک پر لویو سړکونو د لاریانو او غټو ګاډو لپاره د وزن حد مقرر کړی و. د مال وړونکو ګاډو مالکانو د جولای له 15مې په لاریو کې د هر قسمه مال له بارولو بایکاټ کړی دی. دوی وایي چې د دې قانون لاندې د سیمې د لاریو ډرایوران چې کله له سامانونو سره پنجاب ته ځي، نو هلته له کړاوونو سره مخامخ کیږي. خو د نیشنل های وی پولیسو مشر سلمان چودري د جولای پر درېمه رسنیو ته ویلي چې دا بندیز به برقرار وي او د وزن تر ټاکلي حد زیات مال وړونکو لاریو مالکانو او ډرایورانو خلاف به کاروایی کوي. او په ایران کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې خلک رای اچوي. د دې انتخاباتو دا دویم پړاو له هغه وروسته کیږي چې د جون پر 28مه په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ کاندید تر 50% زیاتې رای ترلاسه نه کړي. په ایران کې تر وخت لمخه د ولسمشری انتخابات ځکه کیږي چې د روان کال د مئی میاشتې پر 19مه ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی سره له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو د هیلیکاپټر لوېدو په پیښه کې وژل شوی وو. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به هم اوري. په شمالي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو د عزم استحکام په نامه اعلان شوي او پوځي عملیاتو پر ضد لاریون کړی دی. د خیبر پښتونخوا سیاسي
اپریشنو سره امن دراز مونږ دا وایو چې خبرې د نیت سره تدبیری خبره ده، راځي سره او د پالیسۍ سره تدبیری دي چې خپل پالیسۍ تر څو نوې بدلې کړي. د انټرنیټ قوتونو په ما باندې دا یو لوبه روانه ده او دا به هم داسې کړي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي او مدني فعالانو د صوبې د حقونو لپاره د پښتونخوا اکشن کمیټې په نامه ولسی تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
د دې ځای د مدنیاتو خبره به کیږي، په هغې کې به د بجلۍ مسله کیږي، په هغې کې دلته کې د امن او امان صورت حال چې کوم موږ ته مسلې راپېښې دي.
دا په داسې حال کې دا چې د بجلی جوړوونکي خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو برخو کې خلک د بجلی نشتوالي یا کمی پر ضد احتجاجونه کوي. او بل پلو په بلوچستان کې د لاریو مالکانو اتحادی احتجاج هم کړی دی.
په پنجاب کې زموږ وګاډیان ته 10,000 10,000 15,000 پورې چلانونه ورکوي. او بل خبره دا ده زموږ ګاډیانې د بلوچستان هلته اف آی آر کوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د شمال وزیرستان په میرالی کې نن د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د ازم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي لاریون شوی چې پکې د سیمې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو ګډون وکړ. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې دوی نوره کډوالي نسی زغملی او له وړاندې کورونه او بازارونه په پوځي عملیاتو کې ډنګ شوي دي. د دوی په وینا داسې پوځي عملیات یې وړاندې هم لیدلي خو د ګټې پر ځای ځای خلوته تاوانونه رسولی دی. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان حکومت د جون پر 28مه اعلان وکړ چې د سختدریزۍ او تراګری پر ضد به په ټول ملکي د عزم استحکام په نامه پوځي عملیات ترسره کوي. خو د حکومتي چارواکو په وینا دا عملیات به د تیرو هغو په څیر نه وي. عمر وزیر نور حال راکوي.
لاریون کې ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو کارکنانو ترڅنګ عام خلک په ګڼ شمېر کې شامل ول. دوی وویل چې وړاندې هم دغلته وسله والو ضد عملیات شوي خو عام خلک بې کوره او اغېزمن شول. نن هم دغلته ناامني ده، امن پر ځای نه شو، نو نوي عملیاتو ته تیار نه دي. احتجاج ته وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام ځایي مشر او امیر علي ډویژن مایر یا چیرمین احمد سعید وویل چې حکومت فوز کا غواړي چې امن پر ځای شي نو ټول سیاسي ګوندونو سلام مشورې واخلي، د خبرو د لارې د ستونزې حل وباسي. احتجاج کے شریک د ملی جمہوری غورزنگ خیبر پشتونخوا صوبائی ویان جمال داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې هر څه د خنیت او پالیسۍ سره تړلی. کدا امن پر ځای کولو لپاره عمومي پالیسي بدله شوې نه وي نو داسې عملیاتو کې به عام ولس یوازې د تلفاتو سره مخ کیږي.
د ټول کډ موال تقریبا په یو نو کتاب باندې متفق دي چې په اپریشنو سره امن مرز ځکه چې مخکې هم اپریشن وشو او نتیجې زموږ مخې ته مطلب کله به اپریشن وي یو کله به وایي چې تاسو کډو کې یو کله به وایي چې یاره د حکومت ریټ نشته او کله به وایي چې یاره مذاکرات په کار دي. خو په یو دور کې هم مطلب عوامو شرطه داخل کړي نه ده چې عوامو ته سکون ورسي. مونږ دا وایو چې خبرې د نیت سره تدبیر دي، خبره د ارادې سره او د پالیسۍ سره تدبیر دي. که زر پرې عوامو پرې شنونه وشي حتمن نتیجہ به دا وی چې عوامو ته به مرګ ژوبله او لوټ مار پکې اوړي. نور دې چې خپلې پالیسۍ تر سو نوې بدلې کړي. انټرنیشنل قوتونو په ایما باندې دا یو لوبه روانه ده او دا به همداسې چلي.
د پاکستان حکومت د جون په 22مه ملک د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام په نوم عملیاتو اعلان کړی. د دې پس په ملک ګڼو سیاسي ګوندونو، تحریکونو او عوامو لس لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي او وخت په وخت د نوي عملیاتو ضد احتجاجونه کیږي. بل طرف حکومتي او فوزي چارواکو په وار وار ویلي چې ازمې استحکام عملیاتو مقصد خلک لسیمو بې کوره کول نه، بلکې د وسلوالو ضد روان هدفي عملیات او کاروایې پراخ کول او لا موثره کول دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا مدني او سیاسي فعالانو د بجلی د لوډ شیډنګ، ټیکسونو او د بجلی په خالصه ګټه کې د صوبې د برخې لپاره د پښتونخوا اکشن کمیټي په نامه د یو لسی تحریک پیلول اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې که په صوبه کې یو خوا بدامنی ده، نو بل خوا د بجلی لوډ شیډنګ او مخ پر زیاتېدونکو ټیکسونو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې په سوابي، ملکنډ، سوات او ځینو نورو ضلعو کې هم ولسی تحریکونو احتجاجونه کړي دي. د دې تر شا څه دي او آیا دا په سیاسي ګوندونو د ولس بې باوري څرګندوي او که څنګه؟ په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې.
پرون د پیښور په شاهي باغ کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو مدني او سیاسي فعالانو په سیمه کې د امنیت، په وسایلو د اختیار او صوبې د حقونو لپاره د عوامی اکشن کمیټه په نامه د یو اولسی تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیټې یو غړي شکیل وحید الله خان وویل چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ضلعو په کچه به اولسی تحریکونه منظم کوي او بیا به په شریکه په صوبه کې د امنیت او په خپلو وسایلو د حق د دفاع لپاره مبارزه کوي. نوموړي زیاته کړه
د دې زه د مدنیاتو خبره به کیږي، په هغه کې به د بجلی مسله کیږي، په هغه کې دلته کې د امن او امان صورت حال چې کوم موږ ته مسلې را پیښې دي، دا ټول مسلې چې کوم د دې خورې دي. نو د دغه اکشن کمیټې، د پښتونخوا اکشن کمیټې پلیټ فارم نه به دغه د مخنیوي لپاره او دغه د حل لپاره چې کوم دی حل ذریعہ بروچته کیږي. نن په دې کې دا فیصله هم شو چې را د کوم عوامي اکشن کمیټې دا نو د صوبې او د پیخور سری سری چې کوم دی د دې صوبې چې نورې کوم ضلع دي یا ډیویژن دي، نو هغه ضلعو په سطح باندې به چې کوم دی نو دا به اکسټینډ کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې بیلابیل ولسی تحریکونه د خپلو ستونزو د هواري لپاره اواز اوچتوي او ولسی غونډې او لاریونونه ترسره کوي. آیا دا په سیاسي ګوندونو د ولس بې باوري څرګندوي؟ په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شنون کې حق نواز خان وایي چې دا رقم تحریکونه تنظیم او پانګو ته اړتیا لري او اکثر د صوبې او هیواد په سیاست ډیر اغیز نه پرېږدي. د نوموړي په وینا وخت دی چې سیاسي ګوندونه راوړاندې شي او د ولس مسلې راپورته کړي.
کله چې ودا سي ولسی یا عوامي مسلې راتلې نو ډېر سیاسي ګوندونه داسې چې هغه باخ په داسې مسلو برا یو ځای شو. د پی ټی ایم په نامه باندې کم تحریک مخ ته راغی او بیا په هغه کې هغه شنده کې مخ کې تلانړ د یو خاص علاقې پورې محدود شو. سیاسي ګوندونه چې د هغه غزه نیول نو دا د سیاسي ګوندونو لپاره هم یو مسله په کار ده. د ډومبي ذمہ داری چې دغه سیاسي ګوندونه رامخته شي، لکه په خوا چې څنګه په کالا باغ باندې هم به سیاسي ګوندونه رامخته کېدل، خاص کر ملت پاله ګوندونه. دې وخت کې امنیت غټه مسله ده او په دې باندې زما په خیال ټول سیاسي ګوندونو له میدان ته راوتل پکار دي.
روان کال د مې په میاشت کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی د زیاتو بیلونو او لوډ شیډنګ خلاف د جمو او کشمیر عوامی ایکشن کمیټه د سوری لاندې قهرجن مظاهره شوی وي چې په نتیجه کې درې کسان وجل شوی وو او نور یو شمیر ټپیانو. لدی وروستو وزیر اعظم شهباز شریف د سیمې لپاره 23 بلین روپے منظور کړي چې ورسره د بجلی او وړو به راټیټ شوي. خو د حقونو یو فعال رحیم وزیر وایي چې د پښتونخوا معامله بدله ده او فکر نه کوي چې حکومت بدلتا د ولسی تحریکونو غوښتنې په پام کې ونیسي.
ډېر سخت سخت احتجاجونه وشول، ډېرې غټ غټ ولسی پسونونه وشول، هر څه وشو، بیا هم سټیټ هغه رقم غنه راکوي، مینا یا کم نورو خلکو ته چې ورکول کېږي هغه رقم نه راکوي. هغه ریزنز هم دي، لکه خلک د کشمیریانو غور کوي چې کشمیریانو احتجاج وکړو نو پاکستان دوی گریوینسز ایڈریس کړل، خو هغه کشمیر والا خبره ډېره جدا ده. مطلب هغه جغرافیکل امپارټنس، امپارټنس مطلب دا چې انډیا سره دوی مسله ده، نو دوی نه غواړي چې کشمیریان خفه کړي. کنه دلته پښتنو کو اوس د چمندر نه ده، شپږته میاشتې وشولې ناسته ده، بېخي څو خبره هم نه واوري، حالانکه ډېر زیات خلک راوتلي دي.
د یادونې وړ ده چې د جون په 13مه د ثواب اکشن کمیټې په نامه د حقونو ولسی تحریک د ضلع په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه وکړل او د بجلی د بیلونو نه ورکولو اعلان وکړ. دغه شان په سوات، اورګزو، بنو، شمالي وزیرستان او افغانستان سره د چمن او خیبر په پولو هم د سیمې د امنیت، لوډ شیډنګ او په پوله د تګ را تګ لپاره د نوو شرطونو خلاف احتجاجی مظاهره شوی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په بلوچستان کې په لویو گاډو کې د زیات لوډ د مخنیوي د حکومتي پریکړې پر ضد د غټو لاریو مالکانو له نن څخه په احتجاج لاس پورې کړی دی. نن په ټولو صوبه کې په لویو لارو د سامانونو پر وړلو بندیز دی. د دوی په وینا دا له هغې وروسته ده چې د اکسل لوډ لیمټ یا د زیات وزن د حد په نامه په پنجاب کې د بلوچستان د لاریانو ډرایوران ډیر ځورول کېږي. بلخوا د موټروی د پولیسو له لوري ویل سوی چې دوی به هیچ چاته پر لویو سړکونو په لارینو کې در حد زیات سامان وړلو اجازه ورنه کړي. ایوب ترین نور حال راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د لاریانو د خاوندانو د اتحادیې مشر سویل خان کاکړ د جولای په 15مه نیټه و مشالډو ته وویل چې د نن څخه په صبح کې د لاریانو په بیلابیلو شانو د بارولو څخه ډډه کړې ده، ځکه چې د نوموړي په خبره د اکسل لوډ لیمټ په نامه په پنجاب کې د بلوچستان د لاریانو زیاتره ډرایوران ځورول کېږي.
اکسل لوډ لیمټ پاکستان پر لیول باندې دا متعارف شوی ولو په هغه کې موږ وزنونه پر ګاډۍ باندې بیخي ډیر کم کړي. دغه ترمیم دپاره واته واره موږ دا کوشش کړی دی چې موټروی پولیس سره د نیشنل هایوی اتارټی سره د خپلې ګردې مسلې حل کړو، لیکن دوی په دې کې د ترمیم بجای زموږ ګاډیانو ته ډیر غټ غټ چلانونه ورکوي. په پنجاب کې زموږ و ګاډیانو ته 10,000, 20,000, 30,000 پورې چلانونه ورکوي. او بله خبره دا ده زموږ ګاډیانې د بلوچستان هلته اف آی آر کوي. د دې اف آی آر چلانو خلاف موږ نن هړتال اعلان کړی دی. انشاءالله هر قسم لوډنګ به د بلوچستان څخه بند کڅاغه مدنیاتي کویلای هر شی او بل شکمل ته سبزی فروټ د هر شی بزمر د غیر مینه مدته لپاره لوډینګ باندې
پیډول. په صبح کې د لاریانو د خوندانو د اتحادې مرستيال مشر زهرشاه زیاته کړه چې د ډیر مجبوري ورسته دوی و د ګام پورته کولو ته اړسوي دي.
زمون ترانسپورت په پنجاب او پښین کې ډیر زیات مسلې مسائل دي، ورته مثلا د چالان په مت کې، مثلا د آر ټي ای او موټروي پولیس، موټروي پټرولینګ، دا ټوټل حالات چې کم دي دا د پریشان کو نه حالات سر مخامخ دي. هرتال خو پنجاب نه کو لوډینګ به بندو مجبور سی او دا حالات ته ولي کاری کی فروټي سبزي وی یا بل شی وی اگر روان وي پنجاب ته اغم نه پریش چنه پریش دین لا غین عدالت چ پای زمونږ ودریږي په خپل بد دی او رزلټ راوس. او په الحال زمونږ دا قدم دي چې موږ په دې سوچ کې چې حکومت زمونږ دا فریاد واوري دا جایز مطالبه دي زمونږ.
کڅم د بلوچستان زیاتره تجار او د لاریانو د خوندانو د دې احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی. خدای ویلی دی چې هړتال د دې ستونزې هواری نه دی. په دې اړه به غوښتو د کوټې د تجارت اتحادیې او مرستیال مشر ایوب میرانی ته.
د دې ځمیداری چې داغه د وفاق ته وفاق دا وخت بل ځمیداری نه نباوي ولی هاي ویز چې دی یا پټرولینګ چې دی یا د ان ایچ روډ چې دی دا ټول ځمیداری د وفاق راځي. زه صرف دا وایم چې دا هړتال د دې حل نه دی. په دې هړتال کې تکلیف ډیر وی، مشکلات ډیر وی، خصوصا دا غریب طبقه پیسیت یو تاجر زده د ترانسپورټرانو د هړتال حمایت کوم او سات سات حکومت ته دا وایم باید چې د دې حوصله شکنی وسی. تجاران او ترانسپورټران دی زی پر یو فلیټ فارم باندې یو سی ان شاء الله مالک دا معاملې بخدای حل.
هلته د موټر وی پولیسو لخوا ویل سوی دی چې په لاریانو د وزن څخه د زیات سامانو پر لوډ د بندیز شپېلې راغلي دي. په دې ترڅ کې د نېشنل های وی پولیسو مشر سلمان چودري د جولای په دریم نیټه په لاهور کې و ملکی رسنوی ته ویلي وو چې د دې وروسته به و هیڅ چاته د موټر وی تر څنګ پر نورو کامی سړکانو د لیمټ څخه په زیات وزن بار لاریانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، ځکه چې د نوموړي په خبره تر اوسه د 90% څخه زیات وزن وړونکو لاریانو په ضد ګامونه پورته کړي دي. دا د ونې وړ ده چې د پاکستان د مرکزي حکومت د پریکړې سره سم تیر کال د نومبر د میاشتې د 15 نیټې راهیسې موټر وی پولیسو په ټوله ملک کې پر کامی سړکانو د زیات وزن وړونکو غټو لاریانو په ضد عملیات پیل کړي وو چې لا اوس هم روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وجهز د خیبر پښتونخوا د ټیکدارانو اتحادیې له حکومت د روانو پرمختیایي کارونو د پوره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د اتحادیې مشرانو یو خبري غونډه وکړه. دوی وویل چې له تیرو درو کال راهیسې کارونه د ځنډ ښکار دي او حکومت ورته پیسې نه ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت په بجټ کې نویو منصوبو ته د پانګو ورکولو پر ځای لومړی له وړاندې روان کارونه سرته ورسوي. حکومت د ټیکدارانو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. غلام غوث نور حال راکوي.
د ټیکدارانو د اتحادیې مشر ملک ریاض خان وایي د تیرو دریو کلونو نه دوی ته د وړاندې پرنګ مالی پانګې نه جاری کیږي او په بیلابیلو ترقیاتي کارونو کې د خپلې بندې سرمایې په وجه د پښتونخوا سلګونه ټیکداران د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
غټ مسله د فنډ ده، مهنګۍ ده، د هغې شیډول جوړول دي او بیډنګ ډاکومنټس دي چې هغه پاکستان انجینئرنګ کونسل منظور کړي دي او دی نه مني. خدای د پر حکومت ته موږ ته توجه شي، ځکه چې موږ کار نه کوو به کارونه به ترقي ته صبح سره کوي. 2015 یو روډ رکړی شوې، یعنی 33 کروڑ روډ دی. آ روډ ما مکمل کوي ځان نه، خلکو کنزل کول وایي چې ټیکیدار کار نه کوي. هغه دا څه پته چې سرکار فنډ نه ورکوي. ما 10 کروڑ روپے بل اوسم پروت دی. 2000 نه به کانټریکټر وایي چې هغه دینه متاثر وي داسې حالاتو نه. لکه دما
د ټیکیدارانو د اتحادیې جنرال سیکرتر ظهور احمد وایي د مالی پانګو د نه جاری کولو په وجه نه یوازې یو شمیر جاري پرمختیایي منصوبې د سستروي ښکار دي، بلکې په تعمیراتي شایانو د ټیکسونو زیاتولو او ګرانۍ په وجه دوی په ټیکداري کې د تاوانونو سره مخ دي او اوس دې د مارکیټ د نرخ په حساب د دوی د بیلونو د ادا کولو حساب ولګولې شي.
صبح متداوی چرم سره فنڈ کمی دے منگو چ کو فنڈ کمی ہم دے پاگے مانے چلو منگ پویو کو خبر مان دی خدا فنڈ تقسیم دی منصفانہ ہوشی ٹھیک ہے لانا تھا کہ فنڈ کے ملاوی کی ناگر پیسوں کو بدل کے ملاوی کی اے ڈی پی کتاب جوڑو پاگے کی چسنگا ہر چاہتا رخ پل پلیسہ ملاوی دل اگ حساب سر دی دوبارہ ہوشی.
سو نورو ٹھیک دارانو د فنڈونو نہ جاری کولو د موجودہ ٹیکسونو او گرانی پہ حساب د دوی د بلونو د بیا حساب لگولو او د دوی د مالی ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانوم کاشف علی دے ماسر سی اے دے نو لمیٹ کمپنی دا پاکستان انجینئر کونسل بے نظیر چلن ہاسپٹل مردان پولیس لائن چار سادہ دوسا پورے کمپیوٹر دا 2012 کے دے ٹینڈر شیر اوسا پورے کمپیوٹر ری او دا گورنمنٹ وا توسا مو چا کم طریقے سر فنڈنگ کئی نو پنچ چھ سالو کے مخ کم پتن لگی جدا کمپیوٹر کی او کنا کمپیوٹر کی دے وقت دوڑو پروجیکٹ وا زم تقریبا 200 ملین پیسے بندی.
زمان امانی اس برگی دا زما ذاتی پروجیکٹ 7 کلومیٹر روڈ دا تقریبا 2015 کے دا تقریبا 7 کلومیٹر روڈ او تقریبا 13 کال کی کمپلیٹ شو سا سیکورٹی جی کم دا سیکورٹی زم پرتا دا سیکورٹی باندے اوس کتا ته سپاغو چیرې ډپارټمنټ لګه څنګه چې موږ پریس کانفرنس کې ویلې شو چې داسې مافیا ناست چې خپل سکیورټی راخلی نو تاسو چې موږ لبسره کې او وکرو روپو کې تقریبا په هر کال کې ماته تقریبا کله 30 لاکھ کله 40 لاکھ کله 50 لاکھ داسې سٹیپ بای سٹیپ راته او تقریبا 7-8 کال دا پروجیکټ په مالا اړو چلیدو دی یو کال پروجیکټ وو 2 کیلومتر روډ چې دا 8 سال تور رسیدو
حکومتي چارواکو او صوبایي وزیرانو سره می په بیا بیا د ټیکدارانو د دې غوښتنو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خود دې راپور جوړولو پورې مو د چارواکو له خوا څه جواب ترلاسه نه کړو البته تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د ترقیاتي کارونو په اړه د جون په 14 نیټه په یو ونډه کې ویلي وو چې حکومت یې هڅه کوي چې په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره فندونه جاری کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د خبر پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې کروندګر وایي چې د ماحولتي بدلون له کبله یې د الوچو باغونه او ټماټر ته زیان رسیدلې دي او پیداوار یې کم شوی دی دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره دي ورسره مرسته وکړي او د ماحولتي بدلون په اړه د بیدارۍ لپاره دي هلې ځلې وکړي بلخوا د زراعت د څنګه چارواکي وایي چې باید د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو مخه ونیولسی او د سیمیوي او فصلونو وکړي چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو د کمولو کې مرسته وکړي اشتیاق مسجد نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې موسمي بدلون یې د سبزۍ فصلونه او د میوې باغونه اغېزمن کړي دي په دغه براکښې د وانا سیمې سره تعلق لرونکی د میوې باغونه یو چیشتان ویایي
شان وزیر د جنوبی وزیرستان لور ونه نه خبره کما لور وزیرستان چکین دی دا په زرحات باندې ان ایس آر لري د میوې بوغینا چکین دی لچې میوې بوغینا دی مخکې وو یو بوښه 15,000 پیسې شول کاټن او شول هغه رو رسېدلې دي 3,000 ته دغه موسمي حالات دا اثر پرې کړی دی چې یو په پیداوار چې کمی روغلې دو او بل د سیمه ژالۍ دو ډکېږي تېزه اوګونه ورسره روسي طوفاني په ورسره طوفاني ورینه کېږي چې کیم ځیک شه دغه ته ضرورت نه وي نو زمیندارانو ته ډېر کافي نقصانات ورکړي دي او ورسره چې ټماټر فصل خو بالکل په تیارول شه دی
د سویلی وزیرستان زراعت محکمې مشر انور بیٹانای ویایي چې په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې موسمیاتي بدلون د سبزۍ فصلونه او د میوې باغونه د 15 نه تر 20% پورې اغېزمن کړي دي
چې کومه پنځمې میاشتې چې اکثر ژلابارې کېږي نو د پنځمې میاشتې الوچا په دې باندې ډېره خرابېږي اومې میاشتې الوچا چې ده دلته ژلاباري هغه کمه وي دو چونکې دا کوشش یې چې مارکیټ ته الوچا زه راشي نو موږ ته به ریټ ښه میلاو شي نو زمیندار ورور ته موږ دا وایو چې تاسو ټوټل انحصار په یو الوچې باندې مه کوئ چې کومه د پنځمې الوچا ده بلکې داسې کوئ چې پنځمې الوچا او سره د اومې الوچا هم تاسو کرئ زه داسې ویلی شم چې موسمیاتي تبدیلي 15-20%
شان وزیر د موسمیاتی بدلین په وجه د حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنه کوي دا هم وروي خو د زراعت محکمې مشر انور بیٹانای ویایي چې د موسمیاتي بدلون مخنیوي د پوره ضروري دو چې په ضلع کښې د ځنګلو ژغورنه وشي
بار بار موږ زمیندارانو سره چې کوم موږ فیلډ شي موږ فیلډ اسسټنټ چې عاملوي چې هغې په ذریعه باندې موږ دا پیغامونه مو ورکړي دي د دې چې کوم منفي اثرات دي دا به موږ څرنګه کمولو کوشش کوو چې اول خو دا ده چې موږ د جنګلاتو کټایي روکتام وسي موږ زیات ګرینري راولو زیات شجرکاری وکړو بل کومه د ځکه لاندې د مجدي وبول ول دا ستدا او انش خاص کر ډیر لاندې روان دا او د دې غټه وجه دا چې سولر سیستم راغله لای نو دې سره موږ به دریغ استعمال شروع کړلای دی وبو د دې دا اوس نقصان اوسولای چې هر کال د مجدمدار اور هغه ضرورت مطابق وبو فصل ته نه سي ملاو نو دې پوجونه د پیداوار کم سي کو بل طرف ته اوس موږ زمینداران شفت کوو د زیتون باندې خاص کر ساؤتھ وزیرستان لوور شه موږ تقریبا 280 ایکر په داشا ته دریو کالو شه موږ د زیتونو باغات ولګول
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کې د موسمي بدلون په وجه او مخامخ شوي حالات مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د خبرونې نیمای تر رسیدلې د خبرونو لنډی ستم پام راړو. د شمالي وزیرستان په میرال کې نن د جماعت العلماء اسلام فی تر سوره لاندې سیاسي ګوندونو او د سیمې اوسیدونکو د ازمې استحکام په نوم د اعلان سویو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کړی دی. د لاریون ګډونوالو ویل چې په سیمه کې مخکې هم د وسلوالو خلاف عملیات سوي دي خو نامنی تر اوس پورې ختمه سوې نه ده. د دوی په وینا د هغو عملیاتو په نتیجه کې ډیر خلک کډوال سوي او له ستونزو سره مخامخ سوي دي نو ځکه دوی په سیمه کې عملیات نسي زغملی. دا له وروسته دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د جون پر 28مه په ټول ملکي د ترګري او سختريزي ضد د ازمې استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې و. په پېښور کې مدني او سیاسي فعالانو د پښتونخوا اکشن کمیټې په نوم د صوبې د حقونو لپاره د ولسی تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د پېښور په شاهي باغ کې د هغې ولسی غونډې پر مهال سوی دی چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو سیاسي او مدني فعالانو پکې ګډون کړی و. د ولسی کمیټې یو غړي شکیل وحید الله خان مشال رډي ته وویل چې په غونډې کې پریکړه وسوه چې د ضلعو په کچه به د ولسی کمیټیو په همکارۍ د بجلی د لوډ شیډنګ یا تو ټیکسونو او صوبې د حقونو لپاره مبارزه کوي. په بلوچستان کې د مال وړونکو لاریو مالکانو لنن څخه احتجاج پیل کړی دی. دوی د وفاقي حکومت د هغې پریکړې مخالفت کوي چې له مخې یې د ملک پر لویو سړکونو د لاریو او غټو ګاډو لپاره د وزن حد ټاکلی دی. د مال وړونکو ګاډو مالکانو د جولای له 15مې په لاریو کې د هر قسمه مال له بارولو بایکاټ کړی دی. او په ایران کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو د انتخاباتو دا دویم پړاو له هغه وروسته کیږي چې د جون پر 28مه په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ یو کاندید تر 50% زیات رای وانخیستي. په ایران کې تر وخت لمخه د ولسمشری انتخابات ځکه کیږي چې د روان کال د مې میاشتې پر 19مه ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی سره له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو د هلیکاپټر لوېدو په پیښه کې وژل شوی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو سم راځو د پاتې ریپورتونو پر لور. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریده چې نن په ایران کې د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو ترسره شو. په دې ترڅ کې خلکو د ولسمشر ټاکلو لپاره بیا رای واچولې. د دې انتخاباتو د دوی پړاو له هغه وروسته ترسره شو چې په ولسمشر ټاکنو کې هیڅ کاندي تر 50% رای زیاتې رای ترلاسه نه کړې شوې او هیڅوک ښکاره ګټونکی اعلان نه شو. په هغه پړاو کې د رایو کوونکو شمیر هم خورا کم و. تفصیلي نوري اسنوري راکوي.
نن په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د جون پاته وشتمه هیڅ یو کاندید په دې بریالی نشو چې ټاکلی حد یعنی د ټولو رایو په سلو کې 50.1 خپلې کړي او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نن د تیرو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلاری او د ایران د اټومي خبرو د پخواني مذاکره کوونکي سعید جلیلی ترمنځ سیالي ترسره کیږي. جلیلی د ایران د ملي امنیت په عالي شورا کې د هیواد د ستر مشر علي خامنهي د خاص استازي په توګه دنده ترسره کوي. هغه د 2005 نه تر 2014 کال پورې د دې شورا د منشي په توګه دنده ترسره کوله او دا هغه وخت چې د نوموړي په مشرۍ د ایران پلاوی للوی د سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته وړلې چې نتیجه یې ورنکړه. کاغلی جلیلی چې هیڅ کله هم د رایو له لارې دنده نه ده ترلاسه کړې د محافظه کارانو د ډلو استازیتوب کوي. ده غسیال مسعود پزشکان له 2008 کال رئیس دی ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نه تر 2020 کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خاغلی پزشکان په ایران کې په زور د ښځو لخوا د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستې او له لویدي سره د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د انتخابېدو په صورت کې به د خامنه‌ای تګلارې تعقیب کړي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د ایران په ټولو رسمي چارو کې وروستۍ خبره کوي نن د رایې ورکولو د بهیر د پیل په لومړیو کې په تهران کې د امام خمینی روغتون کې د رایې ورکولو په ګرځنده څانګه کې خپله رایه وکاروله. خامنه‌ای وویل چې معلومات یې ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د لومړي دور پرتله په دې پړاو کې د ګډون لپاره د خلکو شور او لیوالتیا زیاته شوې چې د ده په خبره خدای دې وکړي چې همداسې وي او دا به د خوښۍ خبر وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیر 9.9% ښودل شوی چې دا د ایران په تاریخ کې په انتخاباتو کې د ګډونوالو تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې خامنه‌ای د یو پیاوړي ایران لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې وه. خامنه‌ای د جولای په دریم خپل دا پیغام وروسته له هغې بیا تکرار کړ چې دا یې ومنله چې په لومړي پړاو کې د تمې خلاف خلکو ګډون نه و کړی، خو دا یې رد کړ چې د رایه ورکوونکو نه لیوالتیا د ایران له مشرتابه څخه د خلکو نارضایتي منعکسوي. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت مخکې ځکه ترسره کیږي چې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مې میاشت کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوښیست. په پاکستان کې د قانون او آئین پوهان همدغه سیاستوال وایي چې ترڅو په ملک کې د آئین او قانون عملداری نوي قائم شوی او هر ادارې په خپل آئینی او قانوني چوکاټ کې کار نوي پیل کړي تر هغه وخت پورې پرمختګ نسی کېدای. دوی دا سرګندونی په داسې وخت کې کړی دي چې نن په دې ملک کې د 1903 کال د ماتل کېدو کالیزه ده. د جولای پر 15 په 1903 کال کې د هغه وخت د آئین په لومړي ځل ماتل شوی او په ملکی مارشلا لګول شوی و. د مشال رډي خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
په 15 جولای کال 1903 کې د نن شوخه وسل ویخ کال آگاهو جنرال ضیاء الحق چې د هغه وخت د پوسر لخر وو د پاکستان آئین چې په کال 1903 کې جوړ شوی وو معطل کړ او مارشل لا ولګوله. د سیاسي او قانون پوهانو په وینا هغه ورستو تر ډیره موده دغه آئین په خپل شکل کې نه موجود وو او نه عملی وو. خو کال 2003 اپریل میاشت کې د 13 آئینی بدلون وروسته سنا سره شکل کې دغه آئین وفاقي پارلماني او جمهوري حیثیت بحالولو او ملي کولو هڅه وشوه، خو لا هم په دې هغه شان عمل نه دی روان. اسلامي کالج پوهنتون پېښور کې د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ پروفیسور ډاکټر شاهنواز خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
تر وینا تر حد پورې د کاغذ تر حد پورې خو آئین شته دی موجود دی، خو د عمل تر حد پورې د بدمرغه نه دی موجود. په ملک خو بیا براه راست مارشل لا نه دی لګېدلی. په آئین کې دغه اتم او د ولسم ترمیم په شکل بدلونونه نه دی راغلي، خو د بدمرغه نوي طریقې او نوي نظام د هایبرید شکل کې په ملک کې رایج کړی شو. او بیا خاص کر د 2013 او 2013 نروستو تر نننۍ ورځې پورې ملک چې دی دا د یو پټي مارشل لا په ذریعه باندې چې دی چلیږي. کومه واقعیا تور شپه په 1903 کې په دې ورځ راغلې وه، د هغې یو تسلسل چې دی موږ په هغې کې اوسو. آئین ترقی یافته او تهذیب یافته نړۍ کې اولس ته اختیار او حق ورکوي او دا یو لوزنامه وي چې ریاست د خلکو سره کړي وي.
پخوانی د خیبر پختونخوا اسمبلی ډپټي سپیکر او د اسمبلی غړی خوشدل خان چې پیشینه وکیل هم دی وای چې له بده مرغه د چا په مشرۍ کې چې دا آئین جوړ شو نو اول هم هغوی پکې د خپل خوښې بدلونونه سمدستي پیل کړل او ایمرجنسی هم لګولې وه او باقی کار په راتلونکي کې پوځي امیرانو او د هغې د خوښې سیاستدانانو وکړل.
مصیبت دا دی چې دلی ټولنه لوی چې کوم انسټیټیوشن دی نن سبا هغه آرمی ده او هغې دا نور انسټیټیوشن دا نه سبا نه جوړ کړی دی. پارلیمنټ د هغې په خوښه جوړېږي، پارلیمنټ د هغې په خوښه ماتېږي او دغه وجه ده چې زموږ ملک ورځ په ورځ تنزل طرف ته روان دی او عوام ډېر تنګ دي او عوامو ته ډېر تکالیف دي. زموږ عدالتونه هم ډېر کمزوري دي او ججان صاحبان دي نو هغه هم ټول ډیوایډ دي پارلیمنٹ هم زمونږ کمزور دی سیاسي ګوندونه زمونږ په مختلفو دو کې تقسیم شوي دي نو په دې وجه باندې چې کله ادارې کمزوري شي نو اتوماتیکلی بیا د هغه کتاب او د هغه آئین احترام ختم شو بیا یو سړی مفاد او جنگ د پاره هغه کې امینډمنټ کوي
دا چې څه داسې ګامونه پورته کړل شي چې د نړۍ د نورو جمهوري او پرمختللو هیوادونو په شان دلته هم آئین مقدم شي او د دې نه انحراف یا د دې نه منلو لړۍ ودرول شي نو پیښور کې خبریال او شنون کې شم شاهد وایي باید غټ ادارې لکه پوز او عدلیه خپل آئینی چوکاټ دننه کار وکړي او پارلیمان هم خپل توان وپیژني او آئین او پارلیمان مضبوط کړي
پاکستان کې آئین او نظام بل مضبوطی کی چې حکومت په مکمل توګه سیاسي خلکو تور کړی شي او په سیاست کې د فوج مداخله بند شي نو په پاکستان کې د آئین او د قانون حکمرانی راځي بل خبردار چې پاکستان فدریشن دی پاکستان د مختلف قومیتونو نه آباد دی جوړ ملک په کار دا چې د قومیتونو ته مساوي حقوقونه ورکړي شي د سنټ چکم مغا د بنیاد او مقصد هغه پوت شوی دی نو اوس په کار دا چې په قومي سنډه کې د ټولو صوبو چې ګمنه یو مر حیثیت پاتې شي نو دا به اله پاکستان بچ کیږي
د غشنون کې او په هانو په وینا پاکستان جوړېدو ورسته شوخه نه کاله پس وړمبه آئین کال نور لسوا شپږ پنځوستم کې او د هغې ختمول وروسته بل آئین په کال نور لسوا دوه شپېتم کې ولې دریم آئین بیا کال نور لسوا درې اویم کې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا په متفقه توګه جوړ شو خو دی وایي د پاکستان جوړېدو نه تر دې دمه د هیواد واک اختیار د غیر جمهوري قوتونو لاسو کې دی ځکه تر اوسه آئین مقدم نه دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي
د پاکستان د نور برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم ولس د تیرو څو کلونو راځي د گیس د کمی لکبله شکایت کوي د دې په نتیجه کې شزي ډيري اغزمنې سوي دي ځکه چې د خوراک تیارولو او کور کې د نور ضرورتونو پوره کولو لپاره گیس نه لري د په داسې حال کې دا چې پاکستان کې د گیس د ټول پیداوار یو لوی برخه له خیبر پښتونخوا څخه استل کیږي دا چې د گیس لوډ شیډینګ د میرمنو ژوند څومره متاثر کړي په دې اړه تفصیل د اسمګل په ریپورت کې اورو
د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا ځینې نور سیمو کې زنانه د گیس لوډ شیډینګ لوجې لکړونو ښکار دي د جمی پسیر د ګرمه موسم کې هم پاکستان کې د گیس کمې دي د گیس سپلای نه کېدو یا کم پریشر لوجې کورونو کې یو شمېر خزي اغیزمنې دي دغه خزي گیس ته بحران مقابلې لپاره نه یوازې خپل وخت بلکې خپل بجټ هم تنظیموي په دې اړه په خبر کې ځینې خزو مشال ریډیو ته ویل د گیس تر اوږدې مودې بندې دلو د خشاک بجلی هیټر او گیس سلندر استعمالولو ته اړ کړی
شبانه خبر کوم کیشته او گیس نشته گیشته او گیس نشته ذهنی مریضانه کلو حکومت په بدل شي مسله بخل شي خو نه حل کیږي
زمانم رخصنده دی او د نوتی سره تعلق لرم ترکارې تلوغان پیاز ټماټر کټ کو او چې وګورو نه گیس نه او یار انا اکثر نیمه ترکاری پخې او نیمه نه پخا چې گیس ختم شي واړه انا اکثر نه هرو د شي د ګرانو ګرانو سلندر و زمونږ نه کیږي
زمانم د کمل او ز د مرشد آباد سیدونکو دا واته میاشت کیږي چې بالکل گیس شته نه او میټر خو لګیدلې دي بل په خپل ټایم راځي خپوره راځي او بس گزاره کوو غم په سلندر باندې
ز ګلناز د دانش آباد پېښور سیدونکو مشکلات ډیر زیات جوړ کړی دي کوم د کمرشل گیسونه دي دا هم ډیر زیات ګران دي
دا گلشن رحمان کالونی کې اوسېګا ما د خواګیس خودري ټایم راځي خودوم رقم ټایم لراځي چې زموږ کوکینګ ورکې پوره نشي او سه فکس ټایمینګ زم نشته دی چې لکه یو ورځ یو بجه رالو غرمې نو سبا دې پته نه لګي چې د دې جوړو شي یو نیمه برابر دی ډېر زیات تکلیف دی خو
هم په دې اړه د ګیس محکمې یو ځمواره چارواکي چې نه غوښتل میډیا کې یې پیژنګلو وشي مشال ریډیو ته ویل په نړیوال کچ د توان بحران او په مقامی کچ د ګیس پیداواري صلاحیت کم شوی ځکه دوی هسی کوي چې اولسته د پخلی په وختونو کې د ګیس فراهمي یقیني کړي او په دې غرض یې کورونو ته د ګیس ورکولو لپاره وختونه ټاکلي کوم چې سهار شپږو نه تر نهه بجو غرمې دولسو نه تر ماسپخین دوه بجو او ماښام شپږو بجو نه ماسخوتن نه بجې دی آسما گل مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو توجه د افغانستان د کونړ په ولایتي روختون کې د لومړي ځل لپاره د پخته ورګو یا د بډوګو ترخي او مساني عملیات پیل شوی دی د روختون مسولین وایي چې تر دې وړاندې به د یادو ناروغیو د عملیات لپاره خلک خپل ناروغان ننګرهار او پېښور ته پرولو مجبور ول خو اوس کولای شي چې د یادو ناروغیو د عملیات لپاره د اسداباد مرکزی روختون ته ورسي تفصیلي په دې ریپورت کې اورو
نګدی درې مېشتې کېږي چې د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مساني عملیات پیل شوی چې دا چاره د کونړ مېشتو له هر کلی سره مخ شوې ده د کونړ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر مولاداد وایي چې د دغه عملیاتو له پیلېدو سره یې تر اوسه پورې د 15 ناروغانو لوی عملیاتونه په بریالي توګه تر سره کړی دی
پښتورګي د کانو او یا د تریخ د کانو لپاره مراجعه کوي او ډیر کم وخت چې هغه د ننګرهار او د کابل په پرتله باندې زیات کمی دغه شی وخت ورکول کیږي او ان شاء الله د نوبت مخ په اساس په عملیاتونو په خپل وخت باندې په دوامدار توګه باندې اجرا کیږي
د کونړ ولایتي روغتون د جرایي څانګې مسول ډاکټر رفیع الله امین وایي چې په خو تر دې بدوی د پښتورګو تریخي او مساني د عملیاتو لپاره ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږل خو اوس چې په روغتون کې د عملیاتو څنګه پرانستل شوی له نورستان ولایت ورته هم ناروغان د عملیاتو لپاره ورزي
تعداد د مریضانو زیاتو موږ په دې روغتون کې یعنی په ولایتي روغتون کې کم اغنه لرل موږ بلیګل حوزوي روغتون ته اوس د نورستان نور ناروغان هم دلته مراجعه کوي او نور تعداد هم د مریضانو ډیر دی
یو تن ناروغ لرون کې روح الله وایي چې په خوای ناروغ د تریخي له ناروغي کړېده او د اقتصادي ستونزو له امله په دې نه توانېده چې په خصوصي روغتونونو کې علاج وکړي نو موړی خوښ دی چې ناروغي په بریالیتوب سره عملیات شوې دي
زما یو مریض تقریبا 12 میاشتې وشوې چې په تریخي کې کانی او دلته والته ډیرو هغه شپانو کې مې وګرځاو خو خبر شوم چې دلته عملیات کیږي نو دلته میرا اوس عملیات مې وروګه تقریبا شپږ دانې کانی تیويستل
په ورته وخت کې کونړ میشتې هم د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مساني د عملیاتو لپیلېدو خوښتي خو په روغتون کې د ناروغانو د بسترونو د زیاتېدو غوښتنه کوي دوه تنه عبدالتواب او عبدالله وایي
د ولس غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې لا کار وشي واټونه کم دي او هغه خدمات چې په دلته ارزه کیږي د ولس لپاره نو دغه د دوی لپاره بسنه نه کوي
دا زمونږ د کونړیو لپاره ډېر لوی او غته لا سراوډنه ډاکټرانو لپاره او د عامو خلکو لپاره چې په زرګونو په لکونو پیسې به مصرفولي نور ولایتونو بدلل حتی پاکستان ته بدلل
د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو لمخې هر ورځ د مرکز اسداباد بیلابیلو ولسوالیو او نورستان ولایت څخه نږدې 1500 ناروغان د درملنې لپاره مراجعه کوي او روغتونې په یوه میاشت کې نږدې د 200 ناروغانو د بسترولو ظرفیت لري
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د کرکټ د سرسخت مینوال رضا خان اکا جنازه په پکتیا کې خاور ته سپارل شوې ده. نوموړی د جولای پر درېمه د ورپیش ناروغۍ له کبله د اویا کالو په عمر کې وفات شو. د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د کورنیو او بهرنیو سیالیو کې به حاجی رضا خان اکا هم د لوی ملګری دودی ملګری وو او د افغانستان د درې رنګ بیرغ په شورولو او رپولو به یې لوبغاړو او تماشایان هڅول. د پکتیا اوسیدونکو رضا خان اکا په خپل ولس او هیواد مین کس بللی دی. تفصیلی د نجیب الالوخیل په رپورټ کې.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې سرسخت مینوال حاجی رضا خان مړی په خپل پلرنۍ هدیره د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ په نرګیسی کلی کې خاورو ته وسپارل شو. رضا خان اکا په خپلو دودیزو جامو کې ډیر کله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره راڅرګندېده. د کرکټ لوبغاړي به یې هڅول او تماشاچیان به یې په شور او ځواک راوستل. سلاب چې د رضا خان اکا زوی دی مشال راډیو ته وویل
کاکا خو چې وو تقریبا دا یو شپارس ولس کله کې د افغانستان ملي ټیم تشویقوي په دوبۍ کې، هند کې، پاکستان تقریبا مختلف هیوادونو ته سفرونه کړي، په داخل کې مختلف ولایاتو ته. هر وخت چې د افغانستان داخلي کرکټ لوبې وي، هغه که په کندهار کې وي او په خوست کې، کابل کې، که هر ځای کې وي، د بزان رسوو او خپل لوبغاړي بینې دینه تشویقول او د هغې تر څنګ د تعلیم په برخه کې ډېر کار کوو.
حاجی رضا خان چې شاوخوا اویا کاله عمر لاره، د ورپیخ ناروغۍ له کبله د جولای په دریمه وفات شو. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې رضا خان اکا نه یوازې د کرکټ یو له خو مینوالو څخه وو، بلکې په نورو ټولنیزو برخو کې هم فعال وو او خلک یې هیواد او ولس سره مینې ته هڅول. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجی لایق منګل وویل
هیڅ کله د داس سره د سړیتوب دوه نه کړ چې زه ښه سړی یم. د دا دوار مشادې پر خلکو دا بیان ورکوله چې تاسو د خپلو شخصیتونو د خپلو ارزښتونو خدمات وکړئ، د دغو ته تابع شئ چې موږ د ملک په پښو ودرېږي، د موږ ملک جوړ شي، وحدت یووالی پرمختګ وکړي په ملک کې.
د پکتیا اوسیدونکي د افغانستان له کرکټ بورډ او نورو ادارو غواړي چې په لویو سپورتي سیالیو او نورو ټولنیزو بنسټونو باندې د رضا خان قانون کېږدي، ترڅو نومې ژوندی او نورو ته هیواد سره د مینې روحیه ورکړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد نبی وویل
همداسې اوس موږ د دنه غوښتنه ده چې د کاکا په نوم ټورنمنټونه جوړ شي، د کاکا په نوم څلی جوړ شي، د کاکا په نوم میدانونه جوړ شي، د کاکا په نوم یو داسې ځایونه جوړ شي، خاص کر کاکا د تعلیم د فوره ډېره لیوالتیا لرله.
د رضا خان اکا په مړینه د افغانستان یو شمېر سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي شخصیتونو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې اکا به د افغانستان له بریا سره دومره لیوالتیا درلوده چې په ټولو سیالیو کې به له سپینګرۍ سره ګډون کوو او د کرکټ د لوبغاړو روحیه به یې لوړه ساتله.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلور نیمو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته خوږیست اوریدونکو. نن سبا د لویو کسانو ترڅنګ ماشومان هم د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال کوي، ځینې پرې کارټونونه ګوري او ځینې پرې مختلفې لوبې یا گیمونه کوي. بلخوا ډاکټران وایي چې د ټلیفونونو د زیات استعمال له کبله د ماشومانو پر صحت منفي اثرات پریوزی په خبر پښتونخوا کې ځنو مندو مشال رادیو ته ویلي چې ماشومان یې ټول ورځ موبایل ټلیفونونو ته ناسوي او له دوی سره ډېر کم خبرې کوي او د شان جسمانی یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې پر ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ د زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدای شي په دې اړه خالد نیاز رپورټ لري.
اسکول کی فیس کتنی ہے بتاؤ؟
انکل یہی کوئی 20,000.
دغه آواز د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پښتونخوا نو خاړ ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درېمه ګنټه وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو تی او روټۍ جوړه کړې مثال خبر روټۍ تی هیری او موبایل کې اختی خاطر ماترم ختم شو په مورم گزار کې چې موبایل تی اخلي او روټۍ چته را پاسه نو روټۍ نه را پاسي بس موبایل کې اختی زمام زوی دی بس موبایل کې اختی او روټۍ موټۍ چته را پاسه روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسي او بس بد بد براته ګوري چې موبایل تی والم بس گزار را باندې کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټۍ نخري
اکثر دوی سهار کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې مونږ به ناشته کوو چې موبایل نه راکوي مونږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټۍ دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوخي کارټون په اولګي نو روټۍ خوري چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مکوي دستې موبایل بند کړي نو دوی ماته وی راشه ما روټۍ را نو چته کې مونږ ماړی مونږ روټۍ نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوی ده. د پاکستان پیډریاټک ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږ نه اتل لس کالو پورې 80% ماشومان یو ورځ کې سلور نه شپږ ګنټو پورې سکرین ګوري. د اسوسییشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجی د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالی سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پی خبر ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولی. دی وای چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمی دی شي او دینه علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو د په نظر باندې هم اثر پریوزی. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سیمه ماشومان دي چې هغه ټي وی سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز یا دیس زونه چې کوم دي هغه کانسټنت دا مخ تر ازي نو دا په بیهیویر او دا په عادت اتوار باندې هم دا اثر پریوزی.
خیبر پختونخوا کې شل کالو راهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وای چې نوی ټکنالوژي د وخت ضرورت ته پکار د هر انسان د دینه غټي تر لاسه کړی. عمران ټکر مشال لیډیو ته وې چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیات تر وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوی ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو لا خپل ماشومان باندې نظر ساتل پکار دي.
غټل زمواري د مور او پلار جوړيږي یو خدای چې د ایماني ټرینګ کوي چې دې کم قسم مواد ګوري سګوري سمره وخت ګوري بل دا چې زاغي ټایمینګ چې دا هغه محدود کی خاص محسوس وخت لپاره هغه تا لیمیټډ کی.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب غنی چینن سبا وخت کی والدین د موبایل زیات استعمال کئ نو زکه ماشومان هم دی کی اختشوی دی. دا وای چې والدین د مصروفیاتو لوجی ماشومانو ته وخت نشي ورکوله کوم لوجی چې ماشومان زیات وخت سکرین ته تیری. ماشومان څنګه د سکرین نام نکی دی شي دی اړباندی ارشی ارباب وای
ډیلی یو اساینمنت ورکوي چې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو زه تعالی انعام در کوم خو انعام به بیا لازمی ورکوي. ادي یو ټافی دی 10 روپے دی 100 روپے دی یا یو وړو کې شانتي گیفت دی هغه کې سو شي چې ماشوم دومره موټیویټ شي دومره انوالف شي چې سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختم شي تر څو پوری ټایم ټیبل نی سیټ شوي تر څو پوری د ټی وی ټایمینګ چې دی افیکس کړی نه وي او ماشومان سره هغه تر سو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سٹارټ کړي ماشوم دا شي نه مني.
د جرنل اف امریکن میډیکل اسوسییشن تر مخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پرې واسلې شي. دا سي ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغه د غټوالي زدکړو کمزورې او منفی رویو ښکار کې دی شي. اسوسییشن وایي چې ماشومان لا کم از کم یو غنټه د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دي. خالدانیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.